په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو وار بیا ټینګار کړی چې نړیوال باید په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
که چیرې پاکستان په یوازې ځان طالبان په رسمیت وپیژني ډېر اغېز به ونه لري.
ولې پاکستان چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره ډېر هڅه کوي په خپله دا حکومت په رسمیت نه پیژني؟
پاکستان فکر کوي که زه اوس یوازې په رسمیت وپېژنم داسې نه شي چې لکه هغه تېر ځلي غوندې د دوی سرنوشت په رسمیت نه پېژندل وي.
دا مسله مو د سیاسي او حقوقي چارو له یوه پوه سره په مرکه کې څېړلې. په کونړ کې ښوونکي وایي تدریسي بهیر له تنخواو پرته نه دی درولی، خو نور د ژوند لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
یو استادان ډېر غریبانان دي، عاجز دي، کور کې چرګ چرګوړی او کمال او کرشي او خرڅ کړی دی، نور څه نشته دی.
لکه دوس خاره په مخدره موادو رود کسان راټول شوی او د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوی. یو په مخدره موادو روغ دی.
تصمیم می جدید از دلیل نیول دی چې ځکه دې عمل نما سم او رزو نه لیدل.
په سیمه ایزو نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د قطر د محلي شورا غانو د انتخاباتو لپاره له شلو د زیاتو کاندید شو خزوې وای هم نه دی بریالی شوی. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د بشري حقوقو او ساسو د ورکو شو هزانو د لټي اونیز پروګرامونه هم مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د اروپایي ټولنې یو چارواکي په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې ګڼ روغتیایي مرکزونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د لومړي وار لپاره د مصر یو هوایي شرکت اسرائیل ته مستقیمه الوتنه وکړه. د اروپایي ټولنې د بهرني پالیسی مشر وایي افغانستان د اقتصاد او ټولنیزو سیستمونو له داسې زوال سره مخامخ دی چې په بشري غمیزې بدلېدای سي. جوزف بورل نن د خپل بلاک په یو مطلب کې ویلي تر ټولو د ناوړه وضعیت د مخنیوي لپاره طالبانو ته په کار د هغو شرایطو ته غاړه کښېږدي چې نړیوالو مرستو ته زمینه برابروي. ښاغلی بورل لیکلي افغانستان له جدي بشري بحران سره مخامخ دی چې ټولنیز او اقتصادي زوال هم را روان دی او دا بحران افغانانو سیمې او نړۍ ته امن د نړۍ امن ته ګواښ پېښولی سي. لکه چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په دغه هیواد کې د خوړو بیې دوه برابرې زیاتې سوې دي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په دغه هیواد کې د صحتمندۍ پروژې یوازې 10% روغتیایي مرکزونه فعال دي. د ادارې ویلي په دریو دغو مرکزونو کې دوه اساسي درمل نه لري او که چیرې په دې برخه کې اقدام ونیسي پاتې مرکزونه به هم د تړل کېدو له خطر سره مخامخ سي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دغه اداره له بسپنه ورکوونکو سره کار کوي چې د دغو روغتیایي مرکزونو فعالیت دوام پیدا کړي. دغه سازمان ویلي تر بل هر وخت په میلیونونو افغانان له زیانونو سره مخامخ دي او دوی نسي کولی په ناڅاپي ډول روغتیایي خدمات بند کړي. په ننګرهار کې ځینو سرچینو محلي رسنیو ته ویلي چې طالبانو په دې ولایت کې درې کسان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د ارتباط په تور اعدام کړي دي. دوه مړي په مرکز جلال آباد کې زړول سوي او درېیم تن په چپرهار ولسوالۍ کې. دولتي اژانس باختر هم په داعش پورې د دریو تړلو کسانو د مړینې خبر تایید کړی دی. تېره اونۍ طالبانو په هرات کې د څلورو کسانو مړي د ښار په بېلابېلو برخو کې زړولي وه. دوی ویلي وو چې دغو کسانو د یوه سوداګر او د هغه د زوی په تښتونه کې لاس درلود چې د تښتول سویو د خوشي کېدو په عملیاتو کې څلور واړه وژل سوي او یو طالب ټپي سوی دی. بلخ راپورونه وایي چې په ننګرهار کې د دریو کسانو مړي پیدا سوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت یوه ولایتي ویاند نن د جرمني خبري اژانس ته دا خبره تایید کړې او ویلي دي چې نه پوهېږي په دې وژنو کې څوک لاس لري. په ګرجستان کې د ښاروالانو او محلي شوراګانو د ټاکنو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ګرجستان د رویا په نوم واکمن ګوند تر نورو ډیر مخکې دی. په دغو ټاکنو کې چې د درغلیو ادعاوې سوي دي، دوو عمده سیاسي لوریو پکې د بریا ادعا کړې ده. د ټاکنو د مرکزي کمیسیون د نن ورځې شمیرې ښیي چې د ټاکنو د 99% شمیرل سویو رایو له مخې د ګرجستان رویا ګوند 6.6% رایې ګټلې، خو د متحد ملي غورځنګ په نوم د اپوزیسیون عمده ډلې 10.5% فیصده رای خپلی کړی دی. پاتې رای د اته څلوېښتو نورو ګوندونو ترمنځ ویشل سوي دي. دغه ټاکنې د جلاوطن پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی تر ستنېدو مخکې هم لانجمنې ګڼل کېدې. ساکاشویلی چې د خپل تاسیس کړي ګوند متحد ملي غورځنګ او نورو ګوندونو د لاریون د تنظیم هڅه یې کوله، د ټاکنو په شپه ګرجستان ته له ستنېدو وروسته ونیول سو. د مصر یوه هوایي شرکت چې د دغه هیواد بیرغ ورباندې ښکارېده، اسرائیل ته لومړۍ مستقیمه رسمي الوتنه نن یکشنبه وکړه. دا په 1999 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې تړون تر لاسلیک وروسته لومړی وار دی چې د مصر هوایي شرکت یوه الوتکه اسرائیل ته مستقیمه الوتنه کوي. ایرسنای هوایي شرکت د دې لپاره چې کومه لانجه ونیسي، د دې شرکت له لوګو پرته له کلونو راهیسې اسرائیل ته الوتنې کولې. اوس به د دغه شرکت الوتکې چې د مصر هوایي شرکت ټاپه به ورباندې لګېدلې وي، هره اونۍ د قاهرې او تل ابیب ترمنځ درې الوتنې کوي. او د اروپایي ټولنې د یوه داخلي سند له مخې دغه ټولنه د اوکراین په سرحد کې د روسیې د روانو پوځي فعالیتونو له کبله د اوکراینی پوځیانو د روزنې پر یوه ماموریت غبر کوي. په اصل کې چې د کیف او ماسکو ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی، د اروپایي ټولنې ځینې غړي له بیلاروس غواړي چې د اوکراین لپاره د اروپایي ټولنې د پوځي مشورې او روزنې په نوم یو بېطرفه روزنیز مرکز پیل پرانیزي. دا خبر د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د یوه سند له مخې د جرمني ویلت ام سونتانګ ورځپاڼې خبر کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د امریکا په ګډون د نړیواله ټولنه د افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. عمران خان د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د سیمې په هیوادونو هم غږ کړی چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره یوه ګډه پالیسي جوړه کړي. پر دې موضوع نور تفصیل په دې رپورټ کې.
پاکستان چې د طالبانو تر ټولو نږدې ملاتړی بلل کېږي، صدر اعظم یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني. عمران خان د ترکیې له حکومتي رسنۍ ټی آر ټی سره مرکه کې ویلي خره چې د طالبانو د رسمیت پیژندو لپاره یوه ګډه پالیسي جوړه شي. ښاغلی خان ویلي که پاکستان په یوازې ځان د طالبانو رژیم ته رسمیت ورکړي ډیر اغیز به ونه لري، خو هغه په دې برخه کې د امریکا، اروپایي ټولنې، چین او روسیې پریکړه مهمه بولی.
زموږ حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان له ټولو ګاونډیو سره مشوره کوو چې کله د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژنو. که چیرې پاکستان په یوازې ځان طالبان په رسمیت وپیژني ډېر اغېز به ونه لري. اړینه دا ده چې امریکا، اروپایي ټولنه، چین او روسیه د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
د پاکستان صدر اعظم پر امریکا هم غږ کړی چې اوس یا هم په ځنډ په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني. عمران خان له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په بشري مرستو هم ټینګار کړی او زیاته کړې ده که چیرې دا مرستې بند شي، نه یوازې دا چې په دې هیواد کې به یو بحران پیل شي، بلکې د طالبانو سرپرست حکومت به هم سقوط وکړي. واته د طالبانو تر رسیدو وروسته پاکستاني چارواکو په لوړه کچه څو ځله له نړۍ څخه د طالبانو په رسمیت پیژندو غوښتنه کړې، خو لا هېڅ یو هیواد په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت ته مشروعیت نه دی ورکړی. د طالبانو په رسمیت پیژندو لپاره د نړیوالې ټولنې شرطونه روښانه دي. د یو ټولګډونه حکومت جوړول، ترهګرۍ سره مبارزه، د بشر په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی. طالبان بیا د عمران خان د تازه څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې ډېرو ویاندویانو د پاکستاني چارواکو له دې ډول نظریاتو هرکلی کړی او دا څرګندونې یې له دوی سره د پاکستان خواخوږي بللې ده. اونې وړاندې د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل له ډېرو هیوادونو سره د دوی د حکومت په رسمیت پیژندو لپاره خبرې شوې او ژر به یو شمېر هیوادونه د دوی رژیم په رسمیت وپیژني. خو له هغې نیټې تر ننه د پاکستان په ګډون هېڅ یو هیواد په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت ته رسمیت نه دی ورکړی. د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره یو بله موضوع له ګاونډیانو او نړۍ سره د ښو اړیکو پالل دي، خو په وروستیو کې ښکاري چې له تاجکستان سره د دې ډلې اړیکې ترنګلې شوې. که څه هم طالبان دا نه مني چې ګنې له تاجکستان سره ستونزه لري، خو پاکستاني ډان ورځپاڼه لیکي عمران خان هڅه پیل کړې چې د تاجکستان او طالبانو ترمنځ روانه کشاله کې منځګړتوب وکړي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر د شنبه په ورځ یو خبر پاڼه کې ولیکل عمران خان او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان ټلیفوني خبرې کړي او پر افغانستان همغږي دلی دي. د طالبانو او تاجکستان ترمنځ په اړیکو کې د کړکېچ یوه موضوع د پنشیر جګړه ده. تاجکستان وایي هلته بشر ضد جنایات شوي، خو طالبان دا خبره ردوي. د دې ترڅنګ د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو یو شمېر غړو له رسنیو سره په خپلو مرکو کې د تاجکستان دریز د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده.
په همدې موضوع کې تم کیږو، ولې پاکستان چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره ډېره هڅه کوي په خپله د حکومت په رسمیت نه پیژني. پاکستان د 1990 لسیزې په دوهمه نیمه کې د طالبانو د وخت حکومت په رسمیت پیژندلی و. دا پوښتنه مې مخکې د مرکې په پیل کې د سیاسي او حقوقي چارو له پوه مدیر صافي څخه وکړه.
خبره خدا ده چې پاکستان فکر کوي چې کزی اوس یوازې په رسمیت وپیژنم، دا څنګه شي چې لکه هغه تیز دلی غونډه د دوی سرنوشت په رسمیت نه پیژندل وي، د دنیا د خوانه او دای به یوازې پاتې بیا هم بدنامیږي. نو په همدې لحاظ باندې پاکستان د عمران خان په شمول دوی هڅه کوي چې د نورو هیوادو د خوا اقلن دا په رسمیت وپیژني، شاید چې په منځ کې یو آخري هیواد دای وي چې دوی
صافی صاحب. عمران خان د دې ترڅنګ چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره ډېره هڅه کوي، دغه راز له افغانستان سره په اوسنی وخت کې د بشري مرستو په کېدو هم ډېر زیات ټینګار کوي، او دغه راز د خبرداري هم ورکړی چې که دا مرستې بند شي نو ممکن د طالبانو دغه سرپرست حکومت هم سقوط وکړي. د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل شوې ده. آیا دغه کنګل شوې شتمني تر ډېره طالبانو ته افغانستان ولسته؟
زه فکر کوم چې دا شتمنۍ د افغانستان چې دوی کنګل کړې ده، دا په حقیقت کې د افغانستان ټول ولس ته ضرر رسوي، ولې چې دا نه د طالبانو شخصي پیسې دي او نه د بل چا شخصي پیسې دي، دا ټولو تاجرانو، شتمنو، د هغه کاروباریانو، افغانانو پیسې دي چې دوی معاملات د همدغه لارې نه تر اجرا کول، او دا چې کنګل کړي نو د په ټپه ولاړ دی. نو په دې لحاظ باندې پاکستان کوشش کوي چې دا په رسمیت وپیژندل شي، چې دوی دا پیسې خلاصې شي او دا ورته ورکړي، او دا مشکلات د اکسپورټ امپورټ د وارداتو د صادراتو او معاشونه د ټولو وزارتو او د ټولو خلکو د امانه تحویلېږي، او افغانۍ د 500 ډالرو نه سلو افغانیو ته یو ډالر وختله. نو په دې لحاظ دا بند وساتي امکان لري چې اقتصادي لحاظه دا مملکت په سقوط وکړي.
دغه خبرداری چې کچیرې دغه مرستې ونه شي له افغانستان سره، تاسو هم وویل چې له اقتصادي پلوه په څه معنا اقتصادي سقوط، آیا د دې معنا لري چې د طالبانو دغه اوسنی حکومت به سقوط وکړي؟
معنا دا ده که سقوط ونه کړي نو نورو لانجو ته به هم لاس واچوي. اوس دا طالبان چې په خزانه کې چې ونه لري او هیوادونه ورسره کومک ونه کړي او خپلې پیسې مټور نه کړي، نو تاسې څه فکر کوئ چې دا طالبان به نورې پیسې د اسمان نه دوی ته راولویږي؟ د کوم ځای نه به راشي چې دوی دا روزانه ژوند د خپل د مملکت د اداراتو د معاشاتو او دا خوراک د محالی د نفوس دا کوم ځای نه برابر کړي؟ نو همدغه ده چې که دا خطر لري، که اقتصادي لحاظه سقوط وکړو نو سیاسي لحاظه هم سقوط کوي.
د سیاسي او حقوقي چارو په ودیر صفایو چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکاو. عمران خان ویلي چې نړیوال باید په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د ویلي چې پاکستان په یو اړخیز ډول دا کار ځکه نه کوي چې ممکن اغیزې کم وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او واضح اوریدلی شئ. څو شېبې مخکې مو خبر ترلاسه کړ چې د کابل د عیدګاه لوی جمعه دروازې مخې ته نن یوه چاودنه شوې چې د چاودنې ملکي خلکو ته هم تلفات اړولي دي. دا چاودنه داسې مهال شوې چې د عیدګاه په جومات کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور د امرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد چې په عین حال کې طالبانو ویان هم دی د ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه اخیستل کېده. مور څو ورځې مخکې عمله شوي و، خاورو ته سپارل شوي و، او نن هم ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټ کې چې مخکې ورکړی و له خلکو غوښتي و چې د فاتحې د مراسمو لپاره د عیدګاه جومات ته ورشي، او نن هم د فاتحې مراسم هلته اخیستل کېدل. تر اوسه معلومه نه ده چې دغې چاودنې څومره تلفات اړولي دي، خو موږ هڅه کوو چې په دې اړه نور معلومات راغونډ کړو او تاسو له وروستیو جزئیاتو خبر کړو. تر څو پورې چې په دې اړه نوي معلومات ترلاسه کوو، راځو یوې بلې موضوع ته. په کونړ کې ښوونکي وایي تدریسي بهیر له تنخواو پرته نه دی درولی، خو نور د ژوند د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. د ملکی ادارو د تنخوا ستونزې یوازې په کونړ پورې نه محدودېږي، او هغه هم نه یوازې په ښوونکو پورې بلکې د ډېرو نورو دولتي او ملکی ادارو کارکوونکو له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستې. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په کونړ کې ښوونکي باید د ماشونو د نشتون په صورت کې خپلو دندو ته ځي او کوښښ کوي چې د هیواد نوی نسل د علم او پوهې پر ګاڼه سنبال کړي، خو په خبره چې غربت او د ماشونو نشتونی ذهنونه نارامه کړي او په سمه توګه تدریس ته دوام نشي ورکولی. په یاد ولایت کې د ښوونکو د منتخب شورا مشر حاجی حیات الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل:
نو دا درې میاشتې کېږي استادان ډېر غریبانان دي، عاجز دي، کور کې که چرګ چرګوړی او که مال او کرشي او خرڅ کړی دی، نور څه نشته دی. ځمکه نه لري بېچارهګان، کوټه نه لري، کور نه لري چې خرڅې کړي او ځان لږ خرچه وکړي. نو په لحاظ که د جمعه نیمه کې ورځ له ماشور نه کړي، نو امکان لري چې بالکل نور مکتبونو ته لاړ شي. د هغې خاص وجه دا ده چې د دېړي وکړي، یو څه شی پیدا کړي، خپلو بچو لې راوړي.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې ښوونکي د ماشونو د نه ورکړې له امله ګڼې ستونزې ګالي. د دوی په خبره چې د امکاناتو او د موټرو کرایې د نشتوالي په وجه ښوونکي په خپل وخت ښوونځي ته نشي حاضرېدی. د کونړ پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل دوی د خپلو ښوونکو ټول مشکلات اړوند وزارت سره شریک کړي او هغوی ډاډ ورکړی چې په نږدې ورځو کې به ښوونکو ته معاشونه ورکړل شي.
بعضې استادان زمونږ د لرې لرې ځایونونه ځي وظایفو له او د غیر حاضرۍ کچه نهایت یې ډېره شوې ده، ځکه کری ورسره نه وي، مشکلات ډېر دي. د وزیر صاحب د معارف د خوا نه امر شوی دی چې تاسې کوشش وکړئ معاشونه اجرا کړئ. نو نن ورځ به مونږ له انشاءالله مکتوب راځي د وزارت معارف د مالی ریاست نه، او هغې باندې به مونږ اجرات کوو. امید شته دی انشاءالله او معاش به اجرا شي.
په کونړ کې په داسې حال کې ښوونکي د ماشونو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد پلازمینې کابل په ګډون ښوونکو او د حکومتي ادارو کارکوونکو ته له تیرو نږدې دریو میاشتو ماشونه نه دي ورکړل شوي، چې له امله یې په هیواد کې د بیروزګارۍ او غربت کچه زیاته شوې ده.
مخکې مو واورېدل چې په کابل کې د عیدګاه لوی جومات په اوره کې چاودنه شوې، د چاودنې تلفات هم اړولي. دا چاودنه داسې مهال شوې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ د مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه اخیستل کېده. نور به له خپل خبریاله واورو چې په دې اړه یې نوي معلومات راغونډ کړي. مهرباني، چاودنه کله شوې او څومره تلفات لري؟
نوری صاحب، نن له غرمې وروسته د کابل ښار د پل محمود خان ته څیرمه د عیدګاه جامع مسجد مخ ته د چاودنې خبرونه ورکړل شوي دي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې دا چاودنه د ملکی خلکو په منځ کې شوې ده او تلفات هم اړولي دي، مرشوب له هم لري. دقیق شمیر تر دې دمه لا د تلفات هم نه دی معلوم. دا چاودنه په داسې حال کې د عیدګاه مسجد مخ ته شوې ده چې د عیدګاه مسجد دننه د طالبانو د همدغه چارواکي د مور د فاتحې مراسم روانو، او په لومړي سر کې ویل کېدل چې دا پېښه ښایي د فاتحې دننه شوې وي په مراسمو باندې، خو تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. طالبانو یوازې همدومره تایید کړي دي چې دا پېښه د عیدګاه مسجد په وره کې د ملکی خلکو په منځ کې شوې ده چې تلفات یې اړولې دي. د دې سیمې نه د بیلابیلو روغتونونو ته د امبولانسونو کې بار ځینې ټپیان لیدل شوي دي چې وړل شوي دي په ځانګړي ډول 420 د داود خان روغتون ته، د وزیر اکبر خان روغتون ته دا لیدل شوی دي. په سیمه کې د ډزو غږونه هم اوریدل شوی دي. د افغانستان د طالبانو په مشرۍ باندې کورنیو چارو وزارت تر دې دمه د دې پیښې په اړه باندې لا څه نه دي ویلي. یوازې پیښه تایید کړې ویلي دي چې د تلفاتو په اړه باندې به وروسته بشپړ معلومات ورکړي.
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، زبیح الله مجاهد په ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې د خلکو د ملکي خلکو په یو تجمع کې دغه چاودنه شوې ده. یعنی دغه چاودنه د نوموړي د مور له فاتحې د مراسمو سره کوم تړاو نه لري چې په داخل د عیدګاه لوی جماعت کې دغه مراسم اخیستل کېدل، او که دا له هغه سره تړلې پیښه ده څه ویل
کېږي؟ خاين نو دیسب چې دا هغه سره تړلې ویزه کا عیني شاهدان و چې د نن د فاتحې مراسم روان او د دروازې په خله کې د چاودنې کېدل. تابن په سیمه کې به خلک تلل د فاتحې مراسم ته، خاين د طالبانو ځینې غړي هم پکې وی. خو تر دې دمه دقیق شمیري او دقیق معلومات لا نشته چې په دې پیخه کې د ټولنې کوم قشر ته ډیر زیان رسیدل.
کور ودان مننه د تاسو معلوماتونه. بلې قدرمن اوریدونکو، و امریدل چې د کابل د عیدګاه جمعات مخته چاودنه شوی ده. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دا چاودنه په عیدګاه جمعات کې دیننه د فاتحې مراسمو سره کوم تړاو لري کنه لري، خو تایید شوی ده چې چاودنه شوی او ملکانو ته هم مرګ ژوبله پکې اوښتی ده. چاودنه داسې مهال شوی ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر او دغه راز د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مور فاتحه اخیستل کېده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیر 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
ازادي رادیو اوري لکوندس خار په مخدره موادو روغ د کسان راټول شوی او د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوی. یو شمیر دغه په مخدره موادو روغ د کسان ازادي رادیو ته وویل چې دا ډیر ښه اقدام دی او دوی به هم هڅه وکړي چې له مخدره موادو د روغتیا د درملنې په برخه کې په خپل هم اقدامات وکړي او ځان نور د مخدره موادو له روغ کېدو او وژغوري. البته که په روغتون کې سم درملنه وشي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په کندز کې سیمه ایز طالب چارواکو د ښار له واټونو څخه پر نشه یي توکو روغ د کسان راټول او د درملنې په خاطر د دې ولایت د روغ دو د درملنې اتیا بستریز روغتون ته انتقال کړي دي. په دې وروستیو کې چې پر نشه یي توکو روغ د کسان د درملنې په خاطر اړوند روغتون ته انتقال شوي دي، د طالبانو له دې اقدام څخه هرکلی کوي. د محمد رفیق په نوم 30 کلن ځوان چې پر نشه یي توکو روغ دی او روغتون ته د درملنې په خاطر راوړل شوی، وایي له 13 کالو راهیسې نشه کولې.
قاچاق برای چه بگیره نفرای که میفروشه باید گم شوه که ما ممرو این پس همون محیط همون محل هست ما پس زمین رو
باید ده نشی تو کپلورون که او قاچاق بران ونیسی زکه کله چه موج لروختون سخ رخصت کیجو بیر تا پردی مرز اختن نسو. موج لامارات اسلامی او ده روختون لچارواکو خواشیو زموج خدمت کوی او دلت زموج لپاره هر دول امکانات موجود دی.
جمع خان چه تازه روختون تا دی درملن پا خاطر راوڑل شوی دی. د ډیرو نشه کولو له لاسه ظاهراً 30 کلن معلومیږي، خو د نوموړي په وینا عمر 30 کاله دی.
راغلو دغه شفاخانې ته مراجعه وکړه، نو تصمیم مې جدید ازلې نیولی دی چې ځکه د دې عمل نه ما سمه ورځ ونه لیدله. نو اخه دوستان دنه چې بس مور د مور یې که بس اولاد اولاد دنه جدا کېږي به دا داسې عمل دی چې بس ډېر مردار به شی دی. بس نن سړی ګوره د نږدې دوست نه لرې کوي. خدای دې بس شفا راکړي بس نن ټول مسلمانانو ته. بس
د کندز ګڼ شمېر اوسېدونکي هم د طالبانو له دې اقدام څخه خوښي څرګندوي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکي نظیف الله سالارزی ازادۍ راډیو ته وویل،
د امارت اسلامي د دې نیک اقدام او د دې ډیر ښه اقدام نه موږ ډیر خوشحاله استو چې دغه متعدین او پوډریانې د دې کوڅو نه ټول کړل. خلق ته ډیر په عذاب ول، غلاګانې کولې، د خلکو کورونه دغه یو ځای ته ټول کړل. موږ ته ډیر خوشحاله استو د دې ډیر ښه اقدام وکړو.
په کندز کې د روغدو د درملنې اتیا بستریز روغتون چارواکي بیا وایي چې د طالبانو په واکمنېدو سره په دغه ولایت کې د روغدو کسانو په شمیر کې هم کموالی راغلی دی. د نوموړي روغتون مسؤل ډاکټر عبدالقدیم حافظي ازادۍ راډیو ته وویل،
در حدود 50-60 مریض فعلا در بسترهای ما موجود است و مجاهدین هم همکار هستند و خود ما هم طلب
اوس محل کابوش پیته تنه ناروغان پر روختون که بستر دی او په دې برخه کې د امارت اسلامی چارواکي هم له موږ سره همکاری کوي. د پخوا په پرتله د روغتو کسانو په شمیر کې هم کموالی راغلی او زموږ کارونه هم په ښه توګه پرمخ ځي.
په کندز کې امنیتي چارواکي وایي چې دوی په دغه ولایت کې د نشې توکو د قاچاق او قاچاقبرانو پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې ده، خو انتقاد کوي چې د پخواني حکومت یو شمیر چارواکو د نشې توکو په قاچاق او پلورلو کې لاس درلود او په همدې دلیل د روغدو کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو و. د کندز د امنیت قمندان مرستیال مولوی دوست محمد عبیده په دې اړه وویل،
تقریبا د جلی سیمادار 33 نفر پروشنده اماده ما بس تقریبا دریم اکی است کې کدام که
تر اوسه پوری کابو درې دیرشتنه د نشي توکو پلورونکي او قاچاقبران زمون لخوا نیول شوی او په محبس کې موجود دي. دا هغه کسان دي چې نشي توکي پلورل او خلک روغدي کول. موږ خپل ولسته ډاډ ورکو چې لدې ورسته هیڅ جنایتکار، خلافکار او د نشي توکو قاچاقبرانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي.
ل دې وړاندې د دې ولایت په خانوی دولتي چارواکو ویلي وو چې د اټکل له مخې په کندز ولایت کې کابو ډېر زره تنه پر نشې توکو روږدي کسان موجود دي، خو اوس د دې ولایت زیات شمېر اوسیدونکي وایي چې د طالبانو په واکمنېدو سره د روږدو کسانو په شمېر کې بېساری کموالی راغلی او ان د ښار په واټونو او کوڅو کې هم کم لیدل کیږي.
سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او سمی و سیمی زونړۍ والا موضوع اخلو. پرون په قطر کې د ملي شورا لپاره انتخابات ترسره شول، خو په دغو انتخاباتو کې له شپږو ښځینه کاندیدانو څخه چې د لومړي ځل لپاره یې ځانونه کاندید کړي وو یوه هم انتخاب نه شوه. له دې ناهیله کوونکې نتیجې وروسته هم قطري میرمنې وایي چې دوی نه دي کمزوري شوي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي. نور په دې راپور کې،
په قطر کې د 15 چوکۍ لرونکي شورا مجلس لپاره 10 غړي د انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي او 15 نور غړي د دې هیواد امیر ټاکي. په قطر کې پر سیاسي ګوندونو بندیز دی. عائشه حمام الجسیم 59 کلنه ده. دا د نرسنګ په برخه کې مدیره ده او په دغو انتخاباتو کې د دوحه له مرخیه ولسوالۍ څخه ځان کاندید کړی و. دې له قطري ښځو غوښتنه کړې چې خپل نظر باید ووایي او په راتلونکي کې پیاوړو ښځینه کاندیدانو ته رای ورکړي. د رویټرز خبري اجانس ته ویلي، دا لومړی ځل دی چې په قطر کې په سیاست کې ښځو ته د برخه اخیستلو فرصت برابر شوی دی. جسیم ویلي چې لکه نورې ښځې دی هم له یو شمېر نارینه وو اورېدلې چې ښځې باید په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، خو دې په خپل رشته کې چې روغتیا ده پر پالیسۍ تمرکز کړی او غوښتل یې د کار او تقاعدۍ په برخه کې کارونه وکړي. که څه هم قطر په دې ورستوي کې د ښځو د حقونو په برخه کې یو شمېر اصلاحات راوستلي دي چې پکښې د ښځو په خپلواکه توګه د موټر جواز ترلاسه کول هم شامل دي، خو د بشري حقونو ادارو پر دې هیواد انتقاد کړی چې تر اوسه هم د ښځو لپاره د سرپرست سیستم لري، ښځې د واده، سفر او امیدواری په برخه کې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي لپاره له نارینه خپلوانو اجازې ته اړتیا لري. د بشري حقونو نړیوالې ادارې د روان کال په مارچ میاشت کې وویل، کله چې په 2019 کال کې د قطر د سرپرستۍ د سیستم په اړه په مستعار نومونو ټویټونه وسول، دا اکاونټ په 24 ساعتونو کې وتړل سو او د قطر د سایبري امنیت چارواکو له یوې ښځې د یادو ټویټونو په اړه پلټنې وکړې. ګڼو ښځینه کاندیدانو غوښتل چې په قطري ټولنه کې د هغو بهرنیو کسانو ادغام اسانه سي چې د دې هیواد ښځو ورسره ودونه کړي دي. د قطر ښځې لکه په نورو خلیج هیوادونو کې نسي کولای تابعیت خپلو کوچنیانو ته انتقال کړي. په قطر کې یوازې یوه ښځه وزیره ده. حنان محمد الکواری د دې هیواد د عامې روغتیا وزیره ده.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ستاسو د ورکو شوو عزیزانو